دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوي. تربیه پرځای کې چې اس علم مال او ملګری
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځنګړي و مورستم راپور. نن خبرېږي چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښ شوی ټي ټي پی جنگالي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلی. د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلې ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سروزر مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو. اولادې ځای فارغان به چینایي ځوانان وهڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې د بنگلاديش د حکومت پړنګې دوه او هلته روان چور چپاول باندې وسخ کړي.
ګټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تابان خپل اهداف ته دوه ورسېدل. اما ستر تاوان په کې د بنگلاديش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو سختې راغلي وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي، د ملت هغه حوصله آخر هم ختمیږي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لویه غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل.
دزې کوم د سې وی البته د کرام آسان نه سوال کیږي زینې اختلافات یا زینې بیقاتی د چاوا کومنس کې پر سېوه تر او دغه لپاره تل چې د تاټ نو مشرانو نو یوال د پاره د کار د پاره کار وسی او نه دې د او کانس پر سره وسره چې د ګړې کار ازي دغه مخکې راځي
تر هغه یو لږه د پښتنې د ګرمۍ نه نه
د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیخي. ځای خلک وايي ګرمۍ زیات او برېښنا پارچاوي لري، خو له لامبو سره نه بلد ځوانان درګرده د سین په اوبو لاهو کیږي.
هغه په خولې دې تیزی دي به یو نیم په دې ګټو شته. یو کس مې په خپل سترګو ولید چې سره ولګي دا بیا ځوانانو ترې ورپسې شو. لا هغه راګیر کو به سر ورته په ټوټو وتړه ویوړ نه پیغام چلو روپندې کم ځای ته ویوړ. اور پسې دویمه پیخه یعنی تقریبا 2 منټه نو وتی چې دویمه پیخه داسې وشو چې البته یو ګرداب او ګرداب یو کس وشو.
هغه ځای نو چې سندونه زیات خطر لري، لمبه ډېر خطرناک ده. هغه ځای نو مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات او شیشه د سپرینو خودل شي، موانع کې خودل شي. او علاوه دې په هغه ځای نو کې چې لمبه خطر لري هلته د دا څه لږه نه سم شي دا خطر اندازه ورسره لیکل شي چې دا غزه ډیر خطرناک ده.
او بو د نورو خطر زیات دي. هغه صاحب ته مو ویلونه مو دا ډول شری او خلکو ته مو عامه په هاوی ورکړ چې دا سیم کیملام وای سیم وښني لکه ګرمي مو نه وځي. زرا زرا فزان
باندې صاحب وړي دا غورا راو زای پختنو نورې لا وړي دا غورا
او پښتونخوا کې د غنو ملت پالو د بیانیو ناڅاپي بدلون. هلته د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمې شوې، خو پاکستانی ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي. خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی.
پښتونستان بشا هر پیش مطلب بود وقتی که یعنی در هفتاد سال پیش بعد از ایجاد پاکستان تاسیس پاکستان دو دن وقت خیلی باید بلند میشون
بله فکر دارم
که چیزی پاکستان یعنی در مطلب هست مطلب تازه که ما میتوان
پاکستان رمونگ در منصور برخانه دارم
پاکستان چه ده؟
دا خو باغه چا دفتی رو چیزو گوید چی بود پاکستان جوڑو
یو سوال د خپل ولست کوم د خپل خبرو نه مخکې یو ولست دا مې ربانی وکړ چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته را گزاره کوي
بیا هم سړی وشئ. بنگلادیش چې کابو شل کاله له کودتاګانو او نارامیو لږ قرار شوی و، تېرونه یې د حکومت نړېدو او د صدراعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواهوګۍ قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ بحثونه پارولي و. ګڼو افغانانو د بنګلادیش د صدراعظمۍ ماڼۍ او دولتي ودانیو د چور له امله د افغانستان د بربادیو کیسې یادې کړي او دغه چور چپاولي په تیر شل کلن ثبات، اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزي حکومت د بنګلادیشیانو ناشکري بللي. دوی هلته د پاکستان پلوه ډلو په بریا هم خواشینی ښودلې، خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته په سپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترېنه واخلي.
یعنی دا نشانیانې د یو بیداره، یو هوښیاره او یو با اقتدار مملکتونو دي چې خپل سرنوشت سره ټاکي او خپل سرنوشت په تړاو فکر کوي. او په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلی وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پوښتنو ته غوږ ونه نیسي، د ملت هغه حوصله اخر هم ختمیږي. بیا د هماغه حکومت جرډې ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخې اخیستې وي.
د افغانستان اوسنی نظام چې ملا هیبت الله د دې نظام د قدرت پرګدۍ ناست دی، د افغانستان د خلکو مشروع حق نه ورکوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو، باورونو او اعتقادونو پر ضد دی. شیخ صاحب دې باید په ده پوهوي چې دا خاوره تنها او یوازې د ده نه دی، دا ملت ټول تا په ارغمل نیولی. د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودې تر سوري لاندې هم نه ورکوي. داسې ورځ مه راوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تښتېدلو ځای هم ونه لرې.
بنګلادیش چې د هندوستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو، تیرونه پکې د حسینه واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت بشپړ ماتې خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته له ازادۍ برخمن شوې. خو هلته د حکومت نسکورېدو، تاوتریخوالی، د هندوانو وژنې، د حسینه واجد د پلویانو شکنجه کېدو، وژل کېدو او د کورونو سوځونې تر څنګ د هغوی د مالونو او دفترونو د چور کېدو پېښې زیاتې کړې دي. هند ته د حسینه واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوځ واګې لاس کې اخیستي او امریکا تمایل د سولې یو فعال محمد یونس یې موقت صدراعظم اعلان کړی، خو د چور چپول او پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو تر څنګ په دغه هیواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې. د حسینه واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان پلوه سیاستوالي اعدام کړي، وروستۍ وکیل امریکا سره هم رانه شوی او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړي وه، مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو ګټلو او د مخالفینو ځپلو لامله په یوې دیکتاتوري هم بدله شوی ښکارېده.
متاسفانه چې په بنګلادیش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتوالی له هغه څه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو. متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنګلادیش کې هم او په افغانستان کې هم. تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیستې ده، داغه مخ توریږي یا مسوګه پختنه هم نه کوي. عین قضیه په بنگلاديش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنگلاديش او د دوه خلکو ته ازادي تر لاسه کړه بنسټګر وو د بنگلاديش، اما د زینو مغرضو خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړی چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي، خپل شناخت او هویت داغه مجسمه پر زوی او لمنځه وړي.
او که څه هم د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه وه تولید شوې لکه د طالبانو حکومت چې وروستیو دریو کلونو کې تولید کړې ده، خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پارچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلفو ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي، خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمېر زیات دي او یوازې له ننګرهار نه تر دې زیات شمېر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدلې حال دا چې ځالته چکر ته تلو، وړه ماشومان مې چکر ته وړي وه پارک ته، نو زه خپله انفرادي راښکته شوم د دې درونټې ابشار ته. دې ابشار سره ډېرې فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره به ځینې ځوانانو ردن راخوشي کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزې دي. بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه او ویې وړه نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته وی وړه. ورپسې دویمه پېښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پېښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب وه، ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پېښو د زیاتېدو له امله دم ګړی ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پېښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمېر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کونړ سیند مختلف سیمو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو دولو خطر زیات وي، هغه ساحو کې موږ بیلونه ولګول، بروشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې ملامبی سیم وژني لکن ګرمي مو نه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي، رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، او همدارنګه د ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید ونه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا خو ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لرېوالی ناشونې بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو، ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی و او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافاتو او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسې هم پاره ولیدي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوي دي.
دا چې غونډه سیو په قندار کې مثلا شپږ سو شاوخوا خلک راټول سیو او نوم یې په امنیتي غونډه کې وخت د تدابیر لپاره داسې ګنګوسې وې. البته د تقدیر کرام آسان نه ستول کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوی وه. دغه لپاره غوښتل چې اطاعت له مشرانو نه یووالي دپاره د اتحاد دپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ که راځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمې سرچینې ازادي راډیو ته وایي ملا هیبت الله دغې غونډې ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللي وو. په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت، د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. دې غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو ذبیح الله مجاهد دې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه یې دې ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوی اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کره کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیا که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي، علما ځوړل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شکه لري خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی. افغانستان خواته فضا یې د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینې مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان راغوښتل سوي وي چې پې فکر وسي، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړې دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بل خوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسیدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او په وروستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللی او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
ولی مسئله پښتونستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند میشد. حالی فکر نمی کنم که چیزی پښتونستان علیحدہ مطرح هست تا جایی که ما می فهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تیرے پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح دے
خدا سے موقف تھے پختونستان بانے
پختونستان زمین دے منشور برخانہ دا
پختونستان څه دی باوکسي
دا خو باغه جاده پته چې زه کوي چې موږ پختونستان جوړو.
بل خو محمود خان څه چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی، تیرونه یې ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه یې د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه.
کیو خاموشه کیا وجه کس نه خاموش کړی کس نے کچھ کہا اس
طرح آپ کا لکھ نمبر کیا
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے
نہیں خاموشی
خاموشی
خو مفتی منیر شاکر چې تیره ونه د مخپټ وسلوال لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو. په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو له امله ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخیستل شوې، بلکې د وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکوي.
من کله کله بل ورځ چرته ما یو ویډیو کړی، من خدا اول نه دا وایو چې پښتونخوا زمونږ وطن دی، پښتونخوا زمونږ علاقه ده، پښتونخوا زمونږ خاوره ده. من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یوازې، من دا ګورو چې نن نه سل کاله مخکې، یو نیم سل کال مخکې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار و. دې پښتونخوا ته نن نه یو نیم سال کاله مخکې څه نوم کېښودی کېده؟ افغانستان. او د افغانستان سره
بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولس ته کوم، د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغوزاره کوي. د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زه به ولا دلته چونه واخلم، چونه ولا ورکوي؟ نور موږ دا جنډې نه پرېږدو.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ تود بحث دا و چې امریکا کې یو بل پاکستانی وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچه وروسته څلورم یا پنځم پاکستانی وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراهۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستاني وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسي ګټلې چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یو ویډیو کې بحث کوي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زندباد ناره ووهي، خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زندباد ووایا بیا یې زه درته د پاکستان زندباد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زندباد کا ناره لگاو
لگاو تو افغانستان کا زندباد ناره لگا دو نا.
افغانستان کا
ناره لگا دے زندباد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے، تو پاکستان کا ناره لگاؤ نا.
افغانستان کا نعرہ لگایا گا پھر میں پاکستان کا
نعرہ لگا دوں گا. بل موضوع پا کندوز کی داغو طالب پلوہ کلیو د خلکو د شکایت واچے وای د مولوی جلال پنوم یو طالب ځای مسول دوی ل خپل ودانی و استل غختل، خو په دی وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسله هغه هم تری غورځول دی. دوی وای طالبان نوې کورونه ډنګول او د قران کریم له غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی اخو ډب شوی دی. طالبانو پرې ډزې کړي دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توندې نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکول. دغه راز فعالان ویلي د قران کریم به حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپله د قران کریم د اعلان خبره کوي.
ای شکل سو بارے ول چې بل از مش په کار به کار نه لري، مش راینه چې پکو اما چې پکو نه زما پکو نه کې علاقه خیر در کی رااله موبلی موبلی کوسی تراله شو کوسی تراله صاحب لودر ترلاند کی د ته سیاست را وته لې چې خپل بصراوی کې ناس دی حتی قران وته نه وشه حتی دا غو سیاست چې په پوری ول د قران ذکر ته ولاړ نو دته کدته خلکو یو تشنت کړي یا خوشک کړي یا جنجال کړي په ممرت کې د سره نه کړي په ممرت کې د قران یو
د ټولنیزو رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچې خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کله کې غوښتنه پکې کړې دي. د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي رادیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي قضیه تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیگ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي رادیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیک کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیک په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثره کېدو د اکوادور د یو سیلاني د مسلمانېدو وچې طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیښی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کېږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چیک پاین او مجاهدین خو الحمدلله بسیار هر جایکه از مجاهدین بسیار اگر رویه نیک میکنه قدیم مردم بسیار رفتار خوب میکنه. اینکه یه مجاهد موتر بوده قدیم رویه نیک مجاهدین که دیده بیدی از موترهان گفته ما تا میشیم قد اسیا میرم باز اینجا آمدن در قماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که بیدار مجاهدین برای ما بسیار رویه خوب کده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا در کلمه در شهادت رو خود رسولا او پا 15 وقت المانزه که پا جمع که در حاضر و او دتا دی او دست طریقه دی غسل طریقه او دی کلمه اجمالی معنا او تفصیلی معنا و دی باندی دتا معلومات ورکرس و
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړي و چې په کې لیدل کېږي ځایي طالبان د یو دفتر په ډیره کې سر راټول شوي دي او ایرانۍ سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالانو ویلي موسیقي که طالبانو په افغانستان کې حرامه ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوستو ترڅنګ حتی دفترونه د بنډارونو په ډیرو باندې بدل کړي دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې ټي ټي پي اعلان کړی چې څه موده وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په یوه سمڅه کې ژوندي ښخ شوي طالبان له 8 ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورلې دي. ټي ټي پي د دغو دوه جنګیالیو ویډیوي مرکه هم په دوه قسطونو کې خپره کړې او روښانه کړې ده چې دغه دوه جنګیالي په معجزاتي ډول له یوې سمڅې نه بلې ته وتلي او ژوندي ژغورل شوي دي. دغو طالب جنګیالی ویلي پاکستاني ځواکونو ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نښته هم کړې ده خو د تسلیمۍ نه ورکولو له امله یې په هغه سمڅه کې ګرنیټونه ورواچول او خاوره یې پرې واړوله چې دوی پکې پټ شوي وو. یوه اونۍ وړاندې پاکستاني ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پاکستاني ملیشې په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شویو جنګیالیو د کرینونو په مرسته خاورې اړې. ټي ټي پي هغه مهال وویل د دغو جنګیالیو د ژوندي ښخولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندلو. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلی ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سږکال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د 2 میاشتو ماشوم یې هم په ګېډه. ندا حافظ چې 6 کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شو. اغلی ندا حافظ په خپل انستاګرام لیکلی د تورزنۍ د سرو زرو د مډال ګټلو لپاره په رنګ کې له ما سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنګېدلی بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغې ویلي ځکه یې له خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره اشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پونتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو د راوړنې او روزنې پونځي جوړ کړی دی. په دغه پونتون کې به تر 4 کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پونتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پونځي کې به د 7 کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. دی پونځي ته به په لومړي کال کې د 12 ولایتونو او 10 زده کوونکو جذب شي. خو د چین په ټولنیزه میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پونزي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې ومه ورځ درسره مهیلو.